د ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه د آزادۍ په څپو کې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. دا خبرونه احمد شیبر چمتو کړې ده، خو له هغه مخکې په موږ خبرونه ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د څېړنو یو خپلواک میکانیزم رامنځته او له حساب کتابه د طالبانو معافیت ختم کړي. امنستي انټرنیشنل په یو بیان کې چې نن خپور شو، په تیر څه باندې یو نیم کال کې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونو ته د اشاره په ترڅ کې ویلي دي چې د دې میکانیزم ماموریت باید د نړیوالو قوانینو په اساس د بشري جنایتونو د ادعاو په اړه د حقایقو موندل وي، څو احتمالي سرغړونکي په نښه او د نړیوالو محاکمو لپاره شواهد راټول، خوندي او تحلیل کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وړاندیز کوي چې د څېړنو دا میکانیزم باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي او د یوناما د ماموریت مهمه برخه وي. بیان زیاتوي چې طالبانو په منظم ډول او په ښکاره څرګنده کړي چې د خپلو کسانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د خپلواکو تحقیقاتو ترسره کولو ته لیوالتیا نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو نړیوالو ډلو او هیوادونو د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه ښودلې، خو طالبان وایي چې د افغانانو بشري حقونو د اسلام د اصولو په اساس خوندي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د ورځې تر څلوېښتو موټرو زیات خوراکي مواد له ازبکستان افغانستان ته لیږدول کیږي. د دې پروګرام ویان وحید الله امانی دغه آزادۍ رادیو ټویل د ورځې زر ټنه خوراکي مواد د ازبکستان د حکومت په ملاتړ له پولې افغانستان ته تیریږي. نوموړي زیاته کړه چې په ترمز ښار کې د نوي لوجستیکي مرکز د ظرفیت له لوړېدو سره WFP دا فرصت ترلاسه کړی چې 40 میلیونه افغانانو ته چې وږي د خوراکي مواد ورسوي. امانی وایي WFP افغانستان ته د مرستو د رسولو لپاره څه باندې 1.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د واګنر په نوم د روسي ملیشو ډله چې په اوکراین کې جنګیږي وایي د دونیتسک سیمې اړوند بخمود ښار تر پوره کلابندۍ لاندې دی. د واګنر مشر ایفګینی پریګوژین په یو ویډیویي پیغام کې چنن خپور شو ویلي چې بخمود د روسي ځواکونو لخوا په بشپړ ډول کلابند شوی او اوکراینی ځواکونه له دې ښاره د وتلو لپاره یوازې یوه لاره لري. هغه د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي غږ وکړ چې خپل سرتیری له دې ښاره چې د ملیشیې له 3 میاشتو راهیسې د نیولو هڅه کوي وباسي. په عین حال کې د اوکراین پوځ نن وویل چې په بخمود ښار کې درنې جګړې روانې دي. د اوکراین پوځ وایي چې ځواکونو یې په یو شمېر سیمو کې د روسي ځواکونو حملې په شا تمبولې دي. متحده ایالاتو د ایران د تیلو او پتروشیمی پر یو شمیر شرکتونو بندیزونه اعلان کړي. د شرکتونو د امریکا له بندیزونو په سرغړاوی تورن شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي د بندیزونه پر هغو 11 شرکتونو او د بیړۍ چلولو پر 40 اړوندو ادارو باندې لګیدلې دي چې له ایران څخه د تیلو د ایستلو په برخه کې مرسته کوي. لبل خو په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ سپینه مڼۍ تورنه کړې چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د اعظمي فشار پالیسي چې دوی ناکامه بللې تکراروي. او افغان سوک وهونکی بوکسر محمد زکریا زمانی د آسیا لپاره د WBA د اتلولۍ په کمربند لوبه کوي. دای به سبا سهار د WBA له اوسنی اتل تیرا کرام سره مخ شي چې د تایلند په کچه لومړی او په نړۍ کې اویایم ځای لري. تایلندای لوبغاړی 46 بریاوې او یوه ماته لري. افغان سوک وهونکی بیا 15 بریاوې او یوه ماته لري چې هغه یې له خپل اوسني سیاله په مخکنیو سیالیو کې لیدلې وه.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
خبرونه تشرغلی احمد شبریم هر کله مو کوم. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد ویلی د افغانستان فضا اشغال شوه ده. د خبره د کپ څلورم په کابل کې وی غونډه توکړه او ویل چې دوی ورته ګوري خو د مخنیوي امکانات نشته. بل ورته یو شمېر پاکستانی چاپي رسنیو داسې راپورونه ورکړي دي چې کابل ته د فبروري په وروستیو کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ پلاوي طالبانو ته خبرداری ورکړی و چې د تحریک طالبان پاکستان مخه ونیسي کنه دوی هره سیمه د حواله لارې ویشتلی شي. داسې راپورونه هم خپره شوي دي چې طالبانو د پاکستان پلاوي ته د امریکا له بې پیلوټه الوتکو شکایت کړی دی. پروسږ کال د جولای په 1 په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د امریکا د بې پیلوټ الوتکې د برید په ترڅ کې ووژل شو. تر دې پیښې څو اونۍ وروسته محمد یعقوب مجاهد پاکستان تورن کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو ته اجازه ورکوي چې د دوی له هوایي حریمه استفاده وکړي او په افغانستان کې د بې پیلوټ الوتکو په واسطه بریدونه وکړي. اسلام آباد دا تور رد کړی دی. د محمد یعقوب مجاهد تازه څرګندونې چې د افغانستان فضا اشغال شوې ده څه معنا لري؟ د افغانستان فضا چا اشغال کړې ده او ولې اشغال کړې ده؟ دلته مو د بحث لپاره متقاعد جنرال هایګل سلیمان خیل او د سیاسي چارو کتونکي عصمت قانع ته د بحث لپاره بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې میلمنو ته ورشم د مولوي محمد یعقوب مجاهد څرګندونې سره اورو. د مولوی محمد یعقوب مجاهد دا خبری چې د افغانستان فضا اشغال ده څه معنا؟ جنرال صاحب سلیمان خیل، ستاسو نظر به په همدې برخه کې واخلم.
کله چې افغانستان ته په 2001 کال کې د ناتو قوتونه افغانستان ته داخل شول او د افغانستان ځمکنۍ او هوایي حریم ټول د امریکایانو او د ناتو قوتو په لاس کې شو او دا دیغو تر 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 غرلاندې تر نظارت لاندې وو. هغه ټول کنټرول دیغو په لاس کې وو. ټول دغه هوایی کوم محصولات چې وو، کوم مالیه چې وه، کوم ټکټ پیسې چې وې، هغه هم د دوی په لاس کې وې، د دوی سره وو. کله چې امریکایان د افغانستان نه ناتو قوتونه ووتل په داخل د افغانستان کې، هغه هوایی میدانونه، هغه رادار چې د افغان د ټول نړۍ د هوایی کنټرول په لاس کې وو، هغه ټول بیخه ونړی، دغه اله منځه ولاړل. د افغانستان د هوا د ټول من نو په دې اساس تر نن ورځې پورې زموږ حریمي هوایی د امریکایانو په لاس کې ده. د هغو تر روسه پورې هغه حریم نه ده پرېښی د افغانستان دپاره. افغانستان هم لکه څنګه چې ملا یعقوب په خپلو خبرو کې وویلې، او دا افغانستان دومره قوت نه لري، افغانستان دومره وسایل پیشرفته نه لري چې د حریم فضایي دوی کنټرول کړي، او هغه څوک چې د افغانستان په خاوره تجاوز کوي هغه له منځه وړي، له منځه یوسي.
جنرال صاحب،
بله
جنرال صاحب سلیمان خیل، ما مخکې په مقدمه کې هم دې ته اشاره وکړه چې د سویل کیږي چې د افغانستان فضا لکه څنګه چې مولوی یعقوب مجاهد اشاره ورته کړې ده، د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په لاس کې ده د افغانستان فضا. لیکن د طالبانو د حکومت لراته ګروسته چې راپورونو ته ګورو، امریکا یو ځل په کابل کې د القاعده شبکې په مشر ایمن زواهری باندې د بی پیلوټ الوتکې حمله کړې ده. هم د پاکستان حملې درنې وي، په خوستو کونړ کې پولیسکونو کسان ووشل. فکر نه کوي چې د پاکستان د هیئت لراته ګروسته دا خبر راپورته شو چې د افغانستان فضا اشغال شوې ده؟
بالکل بالکل، به شکه د پاکستان هیئتان چې کابل ته راغلل، او د کابل کې د طالبانو سره، د ملا یعقوب سره، د ملا برادر سره، دغه سره دوی ممکن په خپلو خبرو کې هم دا مسائل طرح کړي وي، او ملا یعقوب او ملا برادر هم ممکن د دوی نه دا تقاضا کړي وي چې د افغانستان حریم باید نور ته تجاوز لاندې رانشي، باید مخنیوی وشي. لیکن د دوی په مابین کې لکه څنګه چې خلک تبلیغ کوي، خلک وایي، ذهنیتونه وایي، نو ممکن ملا یعقوب د دوی سره د رئیس امنیت استخبارات د پاکستان سره ممکن پرخاشم کړی وي، توندم تللی وي. نو دا د پاکستان د حیات نه را بدې خوا او دا مسله ګرمه شو او دا میدان ته راوته کني تر اوسه پورې دا مسله پټه و دا وخت ته د خبرې پتاي دا وخت لري
منه جنرال صاحب البته تر اوسه پورې د سره پورونه نه خبره شوی چې د پاکستاني پلاوی لاراتګ روسه د طالبان او د خو ترمنځ شخړه را منځ شوی ده البته د دې حیات تر سفر روسي وی اعلامیه چې د دوړو خو ترمنځ مشترک اعلامیه خبره شو په یوه کم ډیر نرم خبري شوی قانی سب کله تاسو هم دا پښتنه وکم چې د افغانستان د فضا د اشغال تور چې د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست لخوا لګول کیږي څه معنا
لومړی خو زه فکر کوم چې بار بار د امریکا د متحده ایالاتو غیر رسمي مقاماتو یا په اصطلاح باوري مقاماتو اعتمادي مقاماتو دا خبره تر 2001 کال مخکې کوله تر دغه تر 2003 کال مخکې په 2003 او 2003 کال کې دا خبره کوله چې بګه ممکن خپل نظامی حضور په یو استخباراتي حضور باندې بدل کړو او په افغانستان کې باید استخباراتي حضور ولرو نو د استخباراتي حضور سره ممکن دغه بالکل دغه وایي چې د افغانستان فضایي حاتم باید له دوی سره وي او د افغانستان اردو ته تر اخیره پوری پخوانی اردو ته داسې څه پلاس نه و رغلي چې هغه یې خپل هوایي حریب کنټرول کړي یعنی تر په شلو کلونو کې د افغانستان حکومت ته په مستقله توګه د خپل حریم د کنټرول هغه استعداد نه و حاصل شوی یا په دغه استعداد حاصلولو کې مرسته نه و ورسره شوې او د معنا یې دا وه چې دا د ناتو په لاس کې و او بیا کله چې دوی وتل هم د هغې دا په یو اصطلاح درته ووایم چې دغه د فضایي حریم د کنټرول دا واک نه و لیږدول شوی افغان مقاماتو ته په رسمي شکل باندې او د دوی ډرونګرز دو بار بار د امریکا متحده ایالاتو ویلي و چې موږ له فضایي حملو څخه کار اخلو د تروریزم پر ضد باندې که ضرورت ایجاد شي که اړتیا پېښې شي موږ په فضا څخه کار اخلو موږ له مځکې کار اخلو موږ له هرې ممکنې لارې کار اخلو ترڅو په افغانستان کې تروریزم وځپو زموږ اهداف د تروریزم ځپلو په هدف کې په افغانستان کې دوام لري او دغه تداوم خبره لا نه شي چې په پوری د افغانستان فضا د امریکا د متحده ایالاتو
مننه
لخوا استعمالیدای شي
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د پروګرام موضوع مده چې آیا د افغانستان فضا د بهرنیو له لوري اشغال شوی ده هغه خبره ده چې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد په وروستیو کې کړې ده دغه د پروګرام همدغه خبره چې آیا د افغانستان فضا اشغال ده او کنه د ازادي راډیو په فیسبوک کې مو دا سوال مطرح کړی دی یو شمېر اوریدونکو دې ته ځوابونه ویلي دي مخکې تر دې چې بحث سلام مېلمنو سره دوام ورکړم زموږ مېلمانه دي د سیاسي چارو کتونکی اسمت قانی او متقاعد جنرال هایګل سلیمان خیل مخکې تر دې چې بیا هم بحث دوام ورکړو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې سره اورو چې زما همکار صفی الله سنکسی راغونډ کړی دي له دوی څخه به واورو
د ازادي د فیسبوک پاڼې سلګونه خوښونکو خپل نظرونه او وړاندیزونه په دې مورد لیکلي چې موږ له ډلې څو نظرونه دلته راخستي جبران جلیل لیکلي بلې هو د افغانستان هوایي حریم بشپړ د هیواد بهر ملکونو تر کنټرول لاندې دی د واکمن دولت لخوا هیڅ قسم د مخنیوي اسباب نه دي موجود یوازې وخت نا وخت طالب چارواکي د هوایي امنیت د نشتون خبره کوي څومره چې معلومات لرو د افغانستان پلازمینه کابل او ورسره خوست ننګرهار او کونړ کې پاکستانی بي پيلوټ الوتکو خپلې الوتنې زیاتې کړي ولس لدی مشکوکو بي پيلوټ الوتکو سخت په تشويش کې دي خو واکمن ورته کوم عملی جواب نه لري عزیز الله همت لیکلی هو د امریکا تیاری دي چې له پاکستان څخه راجګوي او خپل کار کوي خو موږ وسایل نه لرو باغی جان خادم لیکلی دا هم د دوهې د تړون یو بیلګه ده چې هوا زموږ او زمکه ستاسو سیف الله خاموش لیکلی د اشغال او نه اشغال خبره تیر شو اشغال خوده دولت باید په دې فکر کې شي او عملا کار وکړي چې څنګه خپل هوایي حریم په خپل کنټرول کې راولي او د خپل هوایي حریم د ساتلو او د هغه څخه د دفاع لپاره باید کوټلي ګامونه واخلي حکمت نجیب لیکلی د افغانستان فضا چې هر څوک وغواړي د خبره اشغال کولای شي خو په اوس وخت کې هم د افغانستان ځمکه او هم فضا دواړه د امریکا او پاکستان تر اختیار لاندې دي دوی چې هر کله وغواړي دلته پوځي عملیات کوي بیلګې په خوست او ننګرهار کې د پاکستانی الوتکو او په کابل کې پر ایمن الزواهری د امریکایي بي پيلوټ الوتکې بریدونه دي سمیع الله حبیبی لیکلی د رادار نشتوالی همدارنګه د قوي هوایی ځواک نه موجودیت او د معاصرې نړۍ سره په نظامي ډګر کې د سیالۍ لپاره د نړۍ د اوسنیو پرمختللو پوځي تجهیزاتو او امکاناتو نشتوالی او ضعف هغه مهم لاملونه دي چې د هیواد هوایی قلمرو مو له خطر سره مخ دی. احمد زای وی اشغال نه ده ل کنټرول نه وتلی، دا موجوده اداره د دې توانایي نه لري چې خپل هوایی قلمرو تر کنټرول لاندې راولي. او په اخر کې هم عنایت عابد لیکلی د افغانستان فضا به علمي اشغال کړی ده، که موږ علم حاصل کړو او پرمختګ مو وکړ بیا به د اشغال ټکی مکمل ختم شي.
دا د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې چې په فیسبوک کې راسره شریکې کړې وې. جنرال صاحب سلیمان خیل، څه فکر کوئ چې د افغانستان دغه چې اوریدونکو مختلف نظریات درلودل، لیکن څرنګه کېدی شي چې د افغانستان د هوایي حریم له نظامي پلوه وساتل شي؟
نو کوم لګ زیر شو د افغانستان دولت یا امارات ډېر د مشکلاتو سره مخامخ ده. هغه اردو، هغه رادار، هغه چې موږ لرلو چې هوایي کنټرولوله، هغه کله چې امریکایان د افغانستان نه ووتل، ناتو قوتونه ووتل، هغه ټول د بېخه ونړېدل، هغه له منځه ولاړل، هغه اردو له منځه ولاړو، هوایي ځواک له منځه ولاړو. اوس دا هوایي ځواک هم داسې مکمل هوایي ځواک موږ نه لرو، رادار سیستم هم په میدان هوایی کې ناتکمیل ده، داسې مکمل نه ده. او علاوه د دې نه د افغانستان دولت هم تر اوسه پورې جهان هیڅ دولت په رسمیت نه ده پیژندلی. نو دغه ټول مشکلات سره یو ځای شوي دي، او د افغانستان امارات دولت هم دومره توان نه لري چې هوایی سیستم په کار واچوي یا په لاس راوړي، او یا دا ده چې خپل فضا کنټرول کی. دا وسایل نه لري، وسایل هم نه لري، د دې امکانات هم دوی سره نشته.
جنرال صاحب سلیمان خیل، هغه پخوانی رادارونه او دشن که حتی فعال هم وای، آیا ممکنه ده چې د اوسنی پرمختللي ډرون الوتکې مخه ونیول شي؟
خو بیا به دا خبره زه منم چې دا امکان به نه لرل، ولی مناسبات باید د جهان ته مناسبات جوړ شي، د جهان ته د دوه پروګرام ته پروتوکول ته باید دواړه جانبه متوجه شي دغه عملی کې، تر څو په افغانستان کې سوله راشي، تر څو په افغانستان کې امنیت راشي، تر څو په افغانستان کې دا هوایي فضا دا چې د کنټرول لاندې ده، دا تر کنټرول لاندې راولي. او جهان هم باید د افغانستان د دولت سره کومک وکړي، د طالبان هم باید کوشش وکړي چې جهان قانع کړي، د جهان د ملل متحد د جهان د پروګرامو سره سم څه شی چې په دوهې کنفرانس کې ذکر شوی دی، هغه کوم کمبوتات چې لري هغه هم باید تکمیل کړي. او د نجونو مکاتب باید خلاص کړي، جهان سره خپل روابط ټینګ کړي، تر څو ځمکنی او فضا هم د موږ پام کېږي. او که چېرته دغسې ناخوالې موجودې وي، همداسې د دوهې پروتوکول دواړه جانبه نسکي سمې نه تطبیقوي، نو دا ناخوالې به موجودې وي، دا مشکلات به موجود وي، دا فضا به د موږ تر کنټرول لاندې نه وي، جهان په مخ تللی ده.
مننه جنرال صاحب. قانی صاحب، که د همدې مسلې سیاسي اړخ ته راشو، په داسې وخت کې چې د دوحې د تړون دریم کال په پوره کېدو دی، د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست دغسې خبرې کوي او تور پورې کوي، او د ښکاره امریکا ته هم اشاره کوي، آیا دا هم یو ډول د دواړو لوریو ترمنځ فاصله پراخوي نه؟
زه فکر کوم چې د مولوي یعقوب خبرې باید سیاسي دغه بېنه لوري، یعنی په داسې حالت کې به مطرح شوي چې د دغه خبرو هغه سیاسي بیکګراوند باید دی پرې خبر نه وو، یا به تر اوسه پورې هم دوی په ځینو مسایلو باندې دغه ویسي بلي په تیاره کې پاتې وي. خو ولې د دوهې تړون زه فکر نه کوم چې تړون ته هم پنه پاتې کېدی، ځکه د دې اجرایي ضمانت موجود نه و، او امریکا متحده ایالات په یو ډېر دغه وخت کې فیصله ورته یک طرفه فیصله یې ورته اوسې موږ وزو، نو ووتلو فقط په طالبانو یې ځینې دغه کېښودلو مسؤلیتونه کېښول. سیاره تاسو به تروریزم سره جګړه کوي، او د افغانستان خاوره به نه دغه کېږي استعمالېږي، او د دې کې دا سي مسائل نه و چې د افغانستان په غابت څخه د استعمالي لري به د افغانستان په کړي دغه فقط د افغانستان په ځمکې دغه کې حریم کې دا خبره په طالبانو باندې ومنله چې تاسو به تروریستي ډلو پر ضد باندې جنګیږي تروریستي ډلو ته په خپله خاوره کې ځای نه ورکوي او تروریزم به د افغانستان له خاورې څخه د تهدید په توګه باندې یا افغانستان به د افغانستان جغرافیا به د تهدید دی جغرافیا په توګه دی.
قانی صاحب وبخشئ، دلته سوال دا دی که چیرته طالبان له امریکایانو سره نږدې نه شي او روابط بهتره نه کړي، شاید نور هیوادونه هیڅ وخت هم ممکن اکثر هیوادونه دې ته زړه شنه کړي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، او په ورته وخت کې طالبان دا کوششونه کوي چې نوره نړۍ د دوی حکومت په رسمیت وپیژني او ستونزې یو څه راکم شي.
ګوره دا خو ذکر کوم دوی باید دا مسله له هر چا نه طالبانو ته معلومه وي، ځکه څرنګه دوی واک ته راغلو څرنګه پکړه دغه ورته وسپارل شو. دا خو دغه یو اظهار ملل شمس ته بلل چې افغانستان دوی ته وسپارل شو او دغه سپارلو تر اوږده باید طالبان هغه لایقه وتلی سي چې خپلې اړیکې د امریکا د متحده ایالاتو سره دا ډول جوړې کړي چې د افغانستان ارزښت معاملیت د افغانستان سالمیت د افغانستان حیثیت او وقار وساتل شي، او په افغانستان کې داخلي بې ثباتي چې د دغه عوامل له منځه لاړ شي او افغانستان د دې توان نه لري. یعنې دا زموږ د ملي ګټو سره عین مطابق ته چې خاوره کې تروریزم نه وي موږ دا په دې باندې د غیر سیبلي موږ خاوره سره د بل چا ته تعدید نه شي که امریکا دا شیان غواړي. خو د امریکا د دې تر شا د پردې تر شا نورې هغه مسلې دي چې هغه د دوی د تړون په پټو زمایمو کې موجودې دي او هغه پټ زمایم تر اوسه پورې لاندې راښکاره شوي. امریکا نور څه غواړي؟ امریکا شاید چې نورې غوښتنې ولري، دغه غوښتنې دا ظاهري غوښتنې چې دي چې افغانستان خاوره د نور پر ضد نه استعمالېږي دا خو بالکل نورې علل نور، بالکل نه غواړي چې د نیابتي جګړې د یو مورچل په توګه باندې کله د روسانو لخوا استعمال شو کله د ایرانیانو لخوا استعمال شو کله د پاکستان لخوا استعمال شو. دا خو زموږ د هېواد په نفع ده، زموږ د ثبات په نفع ده، زموږ د استقرار په نفع ده چې موږ یو غیر منسلک یو غیر جانبدار هېواد په توګه فقط په خپله جغرافیه کې غواړو چې د خپلو خلکو د هوساینې لپاره داسې ثبات رامنځته کړو چې هغه ثبات د سیمې له استقرار سره مرسته وکړي. خو په دغه جګړه چې ده یا دا لویه لوبه چې ده د دې اهداف دغه نه دي، لکه موږ زموږ ملي اهداف کله چې موږ د ملي اهدافو دغې سره ټکر راواقع کېږي نو دغه دی چې بیا د تفاهم لپاره هغه جبر په مشکل سره پیدا کېږي.
مننه قانی صاحب. د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد دا اندیشنه هم ښکاره کړې ده چې بی پیلوټ الوتکې البته د څو میاشتې پخوا دا اندیشنه شولې وسی د پاکستان له لارې افغانستان ته داخلي شي. جنرال صاحب سلیمان خیل، دا په څه مفهوم؟
دا خو دا وار نه ده چې په دې وخت کې د بی پیلوټ تیارې د افغانستان خاورې ته د پاکستان د لارې را داخلي کې. دا خو دغه شلو کالو کې دا کار روان لري، دا خو جریان لري. کله چې د ناتو قوتونه په افغانستان کې قوت موجود په هغه وخت کې دوی نه راتلېدل، اما اوس چې د پاکستان د لارې راځي خو دا د امریکا تیاری دي، دا بې پیلوټه تیاری د پاکستان خو اډا ورکړې ده.
جنرال صاحب وبخشئ، البته په همدغه برخه کې پاکستان دا خبر رد کړی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عاصم افتخار ویل چې داسې کار دوی نه دی کړی، لیکن دا بی پیلوټ الوتکې کې چې د افغانستان په فضا ګرځي ازادي راډیو هم ځینې راپورونه لرل او اوریدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی په بیلابیلو سیمو کې دا بی پیلوټ الوتکې په فضا کې لیدلې دي. نو دا تیارې له کومې لارې راځي؟
نو د بل لار نه لري. دا حد په پاکستان خو کله دغه د شل کاله د څلوېخ کاله د پنځه څلوېخ کاله چې په افغانستان کې جنگ روان ده، بیا امنیتي روانه ده، بل روانه ده، خو د پاکستان د لارې روانه ده. پاکستان کله وایي کله پاکستان خو وار کوي لاسونه تر شا نیسي، خو د دوی عادت ده. لیکن دا د پاکستان د لارې ځي، پاکستان امریکا ته اډي ورکړي دي، مالته د امریکا قوتونه مالته پراته دي، بی پیلوټ الوتکې دستګاوې مالته دي، په میران شاه کې دي، په سرحد کې دي، په دې ځای کې موجودې دي، هغه ځنه کنټرول کېږي، هغه ځنه راپورته کېږي، هغه ځنه افغانستان خوست او د خوستو ننګرهار او کونړونه دې په ځای کې غلري په تر زابل پورې دوی غزلي کوي، دوی ګرځي، دوی بغدي د افغانستان خلق ولسونه دین سترګ نشي پټولای چې دا د پاکستان د لارې راځي. هر څومره کدوې منکر شي، کدوې دین انکار وشي، دوی دائم د عادت ته چې دوی انکار کوي، لیکن دا د پاکستان د لارې نه راځي، بل لارې نه راځي، ایران د لارې په قطر نه راځي، اسامیانه د لارې نه راځي، د چین د لارې نه راځي، دا د پاکستان د لارې نه چې د 15 کال همدغه خپلې په افغانستان کې روانې کړي دي، همدا جنګونه روان کړي دي، بیا امنیتي روانې کړي دي، دوی د خوانه راځي. هر څوک دې دوی په دولت کې تربیه کېږي، دوی په لکه تمویل کېږي، دوی په دولت کې عاشق کېږي، عبادت کېږي، او افغانستان ته رالېږل کېږي. دا خو د نن ورځ نه ده، دا خو د 15 کال کې.
مننه جنرال صاحب، مننه. ازادي پڅپو کې پروګرام له ازادي رادیو او یو تاسو په فیسبوک کې هم د خبرونه په مستقیم ډول لیدلی شئ. د پروګرام موضوع مو د آیا د افغانستان فضا اشغال شوی ده، د هغه خبره ده چې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد په روسیه کې کړی ده. په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکو عصمت قانی او متقاعد جنرال هایګل سلیمان خیل ته بلنه ورکړې ده. لوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي، او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي څپو کې خبرونه له ازادي رادیو اوري. قانی صاحب، د امدغه د افغانستان د فضا د اشغال په ارتباط یو بل سیاسي اړخ ته کراشو، د کچرته امریکایي الوتکه افغانستان ته راځي او دغه ستور پوری کیږي چې مولوی محمد یعقوب مجاهد هم د خبره کړې چې د پاکستان لاله راځي، آیا دا به د پاکستان او د طالبانو ترمنځ اړیکې کړکیچن نه کی؟
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اړیکې د امریکا د متحده ایالاتو په دغه کې دي، په واقع کې دي چې دوی دا اړیکې جوړوي، دواړو مملکتونو ترمنځ اړیکې نږدې کوي کې سرلاپي. په تېرو یوویشتو کلو کې یا دوهویشتو کلو کې د پاکستان اسلامي جمهوریت د امریکا د متحده ایالاتو د تروریزم پر ضد باندې په جګړه کې یو پارټنر و، او دغه څخه پاکستان زیاته استفاده کوله، اوس هم پارتنر دی. اوس په دې وخت کې چې پاکستان په ډېر سخت اقتصادي بحران کې واقع دی، IMF د امریکا د متحده ایالاتو تر لاندې دی، اثر لاندې دی، اغیز لاندې دی، نړیوال بانک د هغې تر اغیز لاندې دی، او پاکستان فوري او سمدستي ناببرو قرضونو ته ضرورت لري. نو په داسې وخت کې د پاکستان حکومت مجبور دی چې د امریکا په لمن کې کښېني، او د امریکا د متحده ایالاتو هغه سیمه ایز غوښتنې سره په مقابل کې د افغان لوري طرف نشي نیولی، یا زموږ هغه غوښتنې نشي منلی چې د امریکا خلاف غوښتنې دي. پاکستان هغه نه عملي کولی شي، خو پاکستان د امریکې د متحده ایالاتو سره ډېرې قوي اړیکې لري، او یو رقم معتاد اړیکې دي. پاکستان اقتصاد معتاد دی د امریکا د متحده ایالاتو په مرسته باندې، او د پاکستان
قانی صاحب وبخښه، قانی صاحب تاسو دې ته اشاره وکړه چې د پاکستان اقتصاد خراب شوی دی. ځینې مبصرین هم همدا خبره کوي چې له 1991 کال را په دې خوا چې بنگلاديش له پاکستانه بیل شو، په پیل کې یو دوه کاله د پاکستان اقتصاد ډیر خراب شوی و، او انفلاسیون ډیر زیات شوی و، خو اوس تر هغه وخت هم په بد حالت کې دی. په دغه حالتونو کې آیا پاکستان کولی شي چې له طالبانو سره، له داسې یوه ډلې سره چې د نړۍ هیڅ هیواد یې په رسمیت نه پیژني، خپلو روابطو ته همدغسې عمیق ارتباط ورکړي او له دوی سره ژور روابط ولري؟
او پاکستان د پاڼو پلان ترمنځ بیرته د شک نشته. که یوې خوا ته د امریکا د متحده ایالاتو د غوښتنو برخلاف له طالبانو سره روابط او اړیکې په هغه سطح پالیسی د امریکا د متحده ایالاتو مفادات زخمی کی، یا د هغوی د مفادات لپاره خطر، پاکستان خپله په خطر کې لویږي. او که د طالبانو په ملاتړ باندې د امریکا د متحده ایالاتو پر ضد باندې داسې دریځونه نیسي چې هغه دغه سیمې د طالبان تقویه کوي، بیا خو هم د امریکا د متحده ایالاتو له عکس العمل سره مخامخ کیږي. نو په دې کې پاکستان زما خو خیال داری ګمان مې داری چې پاکستان به هیڅکله هم د امریکا د متحده ایالاتو یوې اشارې ته په بې اعتنایۍ سره ونه ګوري، یعنی د دې په مقابل کې به له دغسې یو دریځ څخه استفاده اونې چې هغه درې د دوی داخلي ثبات کمزورې کړي ځکه د پاکستان داخلي ثبات هم په خطر کې دی اقتصادي ثبات پرې تاسو لیدلی ده د پاکستان دغه دی سیبلي پاکستان هغه حالت کې دی چې د پاونډ پلان ترمنځ ګډ دی او خپل ګوتې ټولې د امریکا د متحده ایالاتو په لاس کې دي سیاره ګوتې د فشار کولای شي په هغه پاکستان دغه کولای شي لاغې لا د پاکستان متمایل کولای شي د خپلو دریځونو ملاتړ ته د خپلو دغو غوښتنو منل پکار نو زه فکر کوم چې د وسپې په ډېر بد حالت کې دی پاکستان او په یو خطرناک حالت کې دی او افغانستان سره هم روابط تر اندازې پورې نه دي ښه او په دې هم پوهېږي چې طالبان په هغه اندازه چې د افغانستان د خلکو له متن څخه جلا کېږي ورځ په ورځ باندې هلته ملي پاکستان د افغانستان په دغو باندې په نبزونو باندې کنټرول لري ګوتې ورباندې کېدي ګنې طالبانو دوی اوس په دې پوهېږي چې طالبان په هغه پخوا په څېر د افغانستان د خلکو له ملاتړ څخه هم نه دي برخورداره یو رقم دغه ملاتړ کې هم لږ مشکل راغلی دی د افغانستان خلک له ډېر بد اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي له ډېر عدالتي ستونزو سره مخامخ دي خدمات بالکل په ټپه درېدلي دي حکومت د یوې خدماتي موسسې حیثیت له لاسه ورکړی ده او دا ټول خلک له حکومت څخه فشار شوي دي یا خلک د طالبانو له تشکیلاتو څخه فشار شوي دي هغه پخوانی حالت نه دی نو په دې حالت کې زه فکر کوم چې پاکستان د افغانستان حالاتو ته په کتو سره دا سپېشل نه شي کولی چې طالبانو سره مخ ملاتړ وکړي البته ملاتړ به څه نه اخلي معدنیات خدا شی بیل تب توجهی خدا غزی آقا معدنیات چی خکوم ترتیب بانی دنیا خیلی لفانان است آقا هم دقا لوی مشکلات سیا لوی گا که پاکستان نیسی جن تلا سکولای آنن پانن در پاکستان دقا در معدنیات دستی دیسی پاکستان لیت ساسر پان پا پوری و نبابر تو گا کمک نیسی کولای این سی دبر اس کرو که دقا بیر را بسی سو بدل پاکستان ترا سی خو آقا معدنیات چې افغانستان کې دی هغه یو خاص پروسس ته دغه لري اړه لري زمانګي دی دی په ځات وخت وایي په دغه لري اقتصادي استفاده په نابرابر توګه یا په عجله توګه نشي کولای
کور ودان جنرال صاحب سلیمان خیل ک د همدغه د طالبان او د پاکستان د روابطو نظامی اړخ ته راشو د اسلام آباد د هغه لاغنه ډیر زیات شکایت لري له تحریک طالبان پاکستان نه دا ټي ټي پی ډلینا او دوی هر وخت او شکارا دا تور پوری کوي چې د افغانستان طالبان لغوی سره ډیر نږدې روابط لري او لغوی سره نږدې دي او عملاً هم چې راپورونه ته ګوري یو ډول ثابته کړي ده ځکه چې په وزیر اکبر خان کې د سولې خبرې شوې دي او یا په د افغانستان په جنوب شرق کې د تحریک طالبان پاکستان مهم مشر عمر خراسانی وشل شوی دی څه فکر کوي چې دغه روابط به د اسلام آباد او د افغانستان د طالبانو اړیکی ګډوډی نکړي
نو کپو نظامی لحاظ فکر ورته وکړو د طالبان د پاکستان د طالبانو او د افغانستان د طالبانو مرام یو ده هدف یو ده د یو هدف لپاره دواړه جنګیږي او پاکستان هم داسې یو دولت ده چې یو مصنوعي شکل لري پاکستان هم او دا غا په خام تر تړلی دولت ده کچیر دا د خپل مجبوریت لپاره چې دا سکوت ونی کې دا لنګ نشي د امریکا ته دا مجبوریت لري چې د امریکا سره خپل روابط ولري هر څه چې امریکایان ورته وایي هر څه چې هغه ورته وایي دغه تر قومانده لاندې خپل اهداف مختوی سي او خپل دولت ته نجات ورکړي نو دا د طالبانو او د پاکستان د طالبانو او د افغانستان د طالبانو په مابین کې بو همکاري موجود وي لاس مو موجود وي زداسې په کټای صورت هسه هم دا نه شامل ولې مرامي یو دا هدف یو دا او د یو هدف لپاره دواړه په پاغه په پاکستان کې جنگيږي او دغه په افغانستان کې جنگېدل چې تو اسلامي دولت هغه اسلامي دولت غواړي دغه هم اسلامي دولت غواړي دغه موافق شول په افغانستان ته او هغه تر اوسه پورې په دې جنگ کې قرار لري نو که چېرته دا دوام کوي په مناسبات کې حتمان د پاکستان دولت او د افغانستان طالبان په باندې په مناسبات کې به حتمان خلا را پیدا شي ستونزې به را پیدا شي او دا د امکان نه لري خبره نه ده نو په دې اساس موږ وایو چې باید افغانستان طالبان ډېر کوشش وکړي چې خپل مناسبات د جهان سره جوړ کړي او د افغانستان د ولسونو زړونه په لاس راولي او د ولسونو مشکلاتو ته د ولسونو پیشرفت ته د ولسونو آسایش ته باید دوی لبیک ووایي اگر چې طالبان اوس ډیر ښه کارونه کوي، بنیادی پروژې راتوي، خلکو ته کار پیدا کوي. دا د قدر وړ کار ده چې د دوی په کار کړی ده. ولې د جهان سره په اوسنۍ شرایطو کې مناسبات ښه کول هم یو ضروري خبره ده، چې څو جهان د افغانستان سره د یو بل سره کومک نه وي، همکار نه وي، نو دا به یو دولت ډیره مشکله وي چې په خپل بودیجان خپل خلکو ته آسایش راولي، آرامي راولي، د ډوډۍ ورته پیدا کړي. نو په دې اساس را مهرباني.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
قانی صاحب، د ستاسو په باور د پاکستان حکومت د ثبات په برخه کې له ټي ټي پي نه تحریک طالبان پاکستان نه څومره اخ لري، یعنی څومره شکایت لري او تر څه بریده اندېښنه لري؟
شباب جانا هغه وخت دی از ضربات بو یو بل عملیات کولو، د دې عملیات ټول پیسې امریکا متحده ایالات ورکولې، او کله چې د امریکا د متحده ایالاتو پوځ په افغانستان کې د تروریزم ضد عملیاتو اکثره بودجې د امریکا د متحده ایالاتو پنټاګون تمویلولې، اوس هغه تللي دي او دغسې کومکونه نشته. د پاکستان پوځ په اوسني حالت کې چې مرستې هم نه لري، خپل هېواد هم ترې اقتصادي سخت فشار لاندې دی، د داسې اوږدو پیچلو عملیاتو لپاره مالي پانګه او مالي توان هم نه لري، او دغه سی عملیات تقریبا په پاکستان کې لمدي مخالفت یا قومي مخالفت سره هم مخامخ دي. د سی هم نه ده چې د ټي ټي پی دغه نه لري خطر نسی په کې ولاو، د ټي ټي پی خطر هم په قلاده زیات دی، نو په داسې وخت کې پاکستان ثبات ته د ټي ټي پی واقعا خطر و خطر ده او خطر
ده. خو قانی صاحب، تاسو ویل چې فوق العاده زیات دی، یعنی څومره پاکستانیان څومره اندېښنه لري ورته؟
زیات اندېښنه ورته لري، یعنی تاسو ته وګورئ چې دغه داسې بډې که چېرته دا دوام وکړي تداوم وکړي پاکستان له کنټروله وځي، یعنی دا حالت که پیل لپاره په نیمبنده کنټرول کې ده، د پوځ او د امنیتي قواو له کنټروله څخه دا وضعیت خارجي، او دا هغه د خطر هغه درجه ده چې تر دې لوړه درجه تقریبا د پاکستان په تاریخ کې نه وه راغلې.
البته بیا هم که هغه د فضا موضوع ته راشو چې فضا اشغال شوې ده، یو وخت د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې او هغه پخوانیو قبایلي سیمو کې فضا د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په لاس کې وه، چې اوس داسې نه ده. که چېرته دغه فضا د هغوی په لاس کې نه وي، نو قانی صاحب فکر نه کوي چې طبیعي خبره ده چې ټي ټي پي به نور نفوذ هم وکړي؟
بله، خو که فزاد امریکا د متحده ایالات خواهد موثره وي، اغیزمنې وي، هغه عملې هغه بریدونه چې وو په قبایلو کې کېدل ډېر موثر اغیزمن ده، دغه ودیرت کوردینات پولیس تقریبا په ګډه سره تهیه کېدل، د پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتو انټلیجنس ورکینګ ریلیشنشپ یا د استخباراتو ګډې همکاري دا ټارګټونه انتخابول، او اوس هغه هم نشته، یعنی یو پارتنر له پاکستان سره نشته. په خوا در کېدلو پاکستان په دغه سیمه کې خپل د امنیت ضد مراکز له منځه وړلو یا د خپل امنیت ضد هدفونه له منځه وړو، په دې کې یو نړیواله مرسته ورسره وه او یو ډېر قوي سپورټ ورسره و، فعلا لپاره هغه نشته. او دغه فضا چې امریکا وغواړي تقریبا د هر وخت استعمالولی شي، زه فکر کوم چې د افغانستان او پاکستان فضا دواړه د امریکا د متحده ایالاتو په واک کې وي او په واک کې دي او په وخت ضرورت کې بیا په واک کې، یعنی د امریکا متحده ایالات برلاسه دي او دي دغه لري سبیلي ایډي هم لري، استخباراتي حضور هم لري. په خواه که د امریکا متحده ایالات استخباراتي حضور مثلا درته ووایم چې د یو دو درو اډو په شاوخوا کې وو، اوس تقریبا عامه شموله دی په افغانستان او قبایلو کې، دا استخباراتي حضور یې ډېر پراخ شوی دی، او داسې ده د میاشتې یو هفتې څلوېښت میلیونه ډالر وړي، دا خو د عجلو اړتیاو لپاره نه دي، یو قسمت د دې پیسو په استخباراتي دغو فعالیتونو پر تمویل لګېږي، او د استخباراتي فعالیتونه په افغانستان کې زیات دي، او د امریکا د متحده ایالاتو استخباراتي حضور قابل لمس دی، او دا یو ډېر پیچلی استخباراتي لوبه ده.
البته په همدې برخه کې علنان څه نه دي ویل شوي، دوی خو وایي چې دا یوازې بشري
مرسته، استخبارات کله علنا خپل پروګرامونه کوي، وداخو استخباراتي بلان عملا سوقني لا نبي
كلنا 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 وبخشي كلنا كل قاني سب غربيانو بخوا بهم چي كلنا كل بيجين مرسي كولي ويل بي چي دا استخبارات لپاره دي داد پاوز لپاره دي خو په هر حال بیا هم موضوع د تاسو وایسي چې د افغانستان فضا د امریکایانو په لاس کې ده. د افغانستان فضا باندې امریکایان څه کوي؟ یعنی باید څه وکړي؟
ګوره دی دقلې زه فکر کوم چې د امریکا متحده ایالات په کاره خبرې کوي. دوی وایي چې د ټروریزم پر ضد باندې زموږ جګړه پای ته نه ده رسېدلې او دا جګړه به دوام لري او تر هغو پورې چې موږ مطمئن نه شو چې افغانستان بیا د ټروریزم لپاره د نړۍ پر ضد د تهدید د جغرافیې په توګه باندې مسؤول نه شي موږ تر د عملیاتو دلته موږ اوسو. دا ځای زموږ تر فوکس لاندې دی، دا جغرافیه زموږ تر شدید فوکس لاندې دی. دا خو د امریکا د متحده ایالاتو خپله خبره ده. اما د دوی اهداف که ورته وګورو زموږ شکوک دا وایي چې د دې اهداف تر دې هم اوږد دي، د دې اهداف تر دې هم د لرې واټن اهداف دي. دوی د چین پر خلاف کم یعنی نه لري په دې سیمه کې، نه غواړي چې چین دې دلته لغه وکړي. په دغه سیمه کې د چین اقتصادي تحرکات په دغه اندازه باندې وي چې د امریکا د متحده ایالاتو د سترو ملټي نیشنل کمپنیو هغه نور اقتصادي دغه تهدید کړي. یا مثلا نن د نت پرایس خبرې وې د ایران په ضد باندې، د دې هم معلومېږي چې دا سیمه د امریکا د متحده ایالاتو لپاره یو طلایي سیمه ده، یو د دوی د اهدافو لپاره یو طلایي سیمه ده او دا سیمه ډېره ژر له لاسه نه ورکوي.
قانع صاحب تاسو وبخښئ، تاسو مخکې وویل چې افغانستان امریکا طالبانو ته سپارلې ده او بل لور ته اوس بیا دا خبره کوي چې دا سیمه امریکا ته مهمه ده. کامدا مهمه وي نو ولې خپل متحدان په کابل کې کمزور کړل؟
ګوره خپل متحدان شاید دونه موثر نه و لکه طالبان چې موثر دي اغېزمن دي. یا دو تا خو څنګه شي دا کولای کوله وس موږ داسې خبره کوو چې د امریکا او حواله کړو. امریکا خو دا ورته ایستاز به تروریزم پر ضد جنگي د سیمې ته بلغه نه کوي. او یو لا دغه دې چې بده پټ زمایم هم دا پټ زمایم د درو کلو په پټ تیجه کې ول نه راپورته کوي. دا خپل باندې د امریکا متحده زمي خلیزاد وایي چې دا ما توقعات پټ زمایم نه دي. طالبانو دا خبره کوله دا پټ زمایم ول نه راپورته کوي. کله کله به تاسو ته بازار ته په منډه کې یو روزانه مزدور نیسو، کله چې یو مزدور ستړی شي په یو بل مزدور یې بدلو. دا خو دغه د وخت زمان غوښتنه ده. دې کې موږ تاسو څنګه ووایي چې موږ راولاړي به دا د استقلال طلبۍ چیغې په درېیمه نړۍ کې تر هغو پورې سېدي په اقتصادي لحاظ په پوځي لحاظ باندې هغسې نه شي چې خپل ځان وساتي او بیا د استقلال طلبۍ چیغې وهي. دا زه فکر کوم چې یو ډېره سخته دغه ده په اصطلاح باندې ځان کولمانه د استقلال طلبۍ. دنیا د سټیلایټونو په لاس کې ده. موږ تاسو کې کته احمدشاه بابا لښکرې څلور لکه لښکرې جوړې کوم د کمپیوټر په یوه پټانه باندې ټول د ورته دغه لاندې سیمه په هغه سهار سوځي. او دنیا د اقتصادي دغه په لاس کې ده، د اقتصادي مارکیټونو په لاس کې ده، دنیا د سټیلایټونو په لاس کې ده، دنیا د ټیکنالوژۍ په لاس کې ده، دنیا د او یو په شوندانو کې کله چې څوک یې استقلال ساتي هغه باید د استقلال لپاره توانمندي ولري. توانمندي په یوه لحاظ ولري، توانمندي په اقتصادي لحاظ ولري. موږ له دې صدي محروم یو څلوي کال پنځوس کاله جنګ ځپلي یو. موږ لپاره دا خبره چې موږ امریکا ماته کړې، ناتو ماته کړې، زه په خپله په خدای د شرم احساس کوم ځکه موږ ماتې زموږ میندې تمام ورځ پاکر کوي، زموږ خلک خپل هېواد تښتي. دغه نن چې د ایټالیا کې ما دا خبره کوله چې هلته یو او یا دوه او یا نفره په تابوت کې پراته دمزه کله د مزکی ور لندرکرت ما ایس دمزه کټوله ور و را باندې دغه کېدل نه دا ور ګرځېدل یو په دې اړه چې څنګه د استقلال اچ دا وهلې په وخت یعنی موږ د بد مجبور یو د بد اړیو موږ د جګړې د پد ځپل یو او په دې بد حالات کې یو په دې حالات کې یو عقلانیت خبره ده چې موږ صبح ته ورسېږو او د خلکو و دا 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 خنړی داړې زوی له دې د نیابتي جګړې د خماران د خنړی داړې زوی له ډنګر وقفو له ډنګر واړو نو سوخیږي او په دې خپل خاورې کې بسیاسو تو نه چاته ضرر نه سو نه د چاته ضرر په حق کې یو خپل هیواد ساتو په خپل هیواد باندې بشتتو واړو واړو په خپل هیواد باندې وو
سي نړۍ سره کومه کوڅه ما نه نه قانې سپ
خدای دې دې په دې سولې په بارک کومه نه غواړي والي سي سي د فتنې په شکل باندې دوام کوي او دلته د نړۍ د ډېرو سترو مفاداتو د ټکر نړۍ مفادات په جغرافیه کې سره ټکر شوي دي او د دغه ټکر په وجه باندې په موږ باندې اور بل دی.
مننه جنرال صاحب سلیمان خیل که تاسو ته راشم، دا خبره بیا بیا تکرار شوه چې د افغانستان فضا د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په لاس کې ده. که چېرته له نظامي پلوه فضا د امریکایانو په لاس کې وي، په مځکه کې طالبان څه کولی شي؟ یعنی واک به تر څه پیدا وي؟ بله،
نو په اوسنیو شرایطو کې چې جنگ یو بټن ته راغلی ده، په دا بټن جنگ کېږي هغه پخوا رقم نه ده. نو په دې حالت کې هوایی قوه د یو دولت لپاره، یو مملکت لپاره، په داسې جنگو کې د وطن د ساتنې لپاره هوایی قوه ډېر ضروري ده. هوایی قوه د قوې لپاره هم قوي رادار ضرورت، قوي پرسونل ضرورت، قوي سیستم ضرورت. نو افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دغه نه قوي سیستم لري، نه قوي هوایی دفاع ځواک لري، او نه قوي رادار لري چې دا تر کنټرول لاندې راولي. نو دا د افغانستان لپاره ډېره مشکله ده. ولې د افغانستان د هر دولت لپاره بین المللي قوانین موجود دي چې هیڅ څوک د چاپ په پرده خاوره هوایی او زمینی تجاوز نشي کولای، هوایی او زمینی نشي تللی ده بدون د دې نه چې په مابین کې پروتوکول موجود وي. نو پروتوکول د امریکایانو سره طالبان پروتوکول لري، په دوها کې کاغذ لري، ځینې شرایط په طالبانو پسې مربوط دي چې د دې د خاورې نه به باید امریکایانو او د دې متحدینو ته مشکل نه پیښیږي.
جنرال صاحب، که چېرته پروتوکول وي او په دې برخه کې موافقه شوي چې امریکایان د افغانستان فضا وڅاري، نو بیا ولې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست انتقاد کوي او وایي چې زموږ فضا اشغال شوې ده او باید داسې نه وي؟
نو وزیر دفاع چې دا خبره کوي، خو وزیر دفاع خو مسؤلیت د افغانستان د تمامیت ارزی لري. نو پروتوکول کې دوی وایي طالبان وایي چې موږ د پروتوکول ټول مواد تکمیل کړي دي. نو که واقعا تکمیل کړي مواد تکمیل کړي وي او دا ثابت شوی وي، او دا دائم د دوی په خپلو خبرو کې وایي طالبان چې د طالبان د افغانستان د خاورې نه هیڅ دولت ته تجاوز به نشي، حرکت به ونه شي، او دا به موږ چاته اجازه ورنه کړو. نو په دې باید امریکایان باید قانع شي. امریکایان هم باید داسې ونه کړي چې د طالبانو په مقابل کې دغسې یعنی حرکت کوي چې هغه د طالبانو د پواس کې پوره نه وي، او طالبانو پروتوکول هم عملي کړی وي او دوی دا شیان تر نه غواړي. دا نو بیا د امریکایانو هم د خپلو هغه د پروتوکول مواداتو ته دوی هم ځینې موادات نقص کړي دي چې هغه مواداتو ته دوی هم وفادار نه دي. پس په دې اساس باید دواړه جانبه دغه پروتوکول ته وفادار پاتې شي تر څو په افغانستان کې نور دغسې نخواله، داسې تجاوزونه، داسې د حریم اشغال، دا مسایل مابین ته رانشي. باید په دوسیې په همکارۍ کې لکه څنګه چې پخوا شوي دي، همداسې باید خپلو خلکو ته د خدمت سبب وګرځي او د جهان سره مناسبات خوي او د جهان سره مطابق د قوانین د بین المللي قوانینو باید رفتار وشي. پس په دې صورت کې به جانبینو ته سوله وي، آرامي به وي. نو دا رقم کېدی شي چې په حریم هم وساتل شي، ځمکنی سالم، هوایي سالم، د ټول وساتل شي او د مناسبات هم د جهان سره جوړ وي.
مننه جنرال صاحب. قانی صاحب، له نړۍ سره د روابطو مسلې ته جنرال صاحب اشاره وکړه، له نړۍ سره د طالبانو واکمن حکومت څرنګه روابط ټینګولی شي؟ په داسې حال کې چې مخکې تاسو هم دې ته اشاره وکړه جنرال صاحب هم، چې د دوی حکومت کمزور دی، ضعیف دی. بله، مهرباني.
ګوره، موږ باید دا داسې دا روابط داسې کړي طالبانو پر ځای باید د افغانستان وواخلو. افغانستان په دغه سیمه کې د یو بپس ټیټ په توګه باندې وخت ډېر ښه امنیت درلودی، د یو جلا کوونکي مملکت په توګه باندې بل ښه اهمیت درلودی، او بیا له هغه نه وروسته د باندون په کنفرانس کې الله تعالی د په داود خان باندې رحم وکړي، افغانستان د ناپېلو هېوادونو د یو مخکښ غړي په توګه باندې د بې طرفۍ سیاست دغه کوي لاره غوره کړله. په لومړي په دوهمه عمومي جګړه کې موږ هم بې طرفه وو، وروسته هم بې طرفه وو، بیا نیټو سنتو د بمبار نور نظامی تړون اعلان په دې وخت کې هم موږ طرف یو. زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره ډېره ښه بهرنی سیاست دا دی چې موږ په نړیوالو پوځي قضایاو کې خپله بې طرفي وساتو، د هیچا پر ضد بد ونه اوسېږو، د هیچا د منافعو لپاره خطر ور واقع نه شو، د هیچا د ګټو پر ضد باندې د بل چا ټوپک په اوږه باندې کېنه ښودل سي. موږ باید له دغه نیابتي حالته وځو. دا هم په هغه وخت کې وتلی سو چې موږ سره یو دا اړتیاوې وپړوي، خو بدبختانه افغانستان په تېرو څلوېښتو کلونو کې داسې یو د پراکسي وار ډګر جوړ شوی دی چې اوس لپاره موږ نشو کولی چې هغه منابع ژر تر ژره له منځه یوسو چې دلته کرایي عسکر او کرایي جنګونه راوړي. هغې منابع هم دلته لانه جوړه کړې ده، دلته ځالې جوړې کړې دي. نو زه فکر کوم چې که د طالبان حکومت وي که بل هر حکومت وي، ښه به دا وي چې موږ له نړیوالو لانجو سره په شا شو. د یو ډېر غریب هېواد په توګه، د یو ډېر مجبور هېواد په توګه، د یو ډېر بې وسه خلک ملت په توګه باندې فقط دا خپل زخمونه یوارې یو داسې ارامه فضا کې لمر ته وغوړوو چې څوک دا زخمونه یو له بله سره خوله ورکړي. په هغه صورت کې بیا موږ کولی شو چې په نړیوالو قضایاو کې عادلانه برخه واخلو، نه مغرضانه برخه. او موږ د هېچا هم پر ضد ونه اوسېږو. د طالبانو لپاره هم دا خبره کړې چې د بې طرفۍ سیاست وکړي، د هېچا پر هېڅ ګاونډي پر ضد باندې د بل ګاونډي
البته قانی صاحب وبخښي، طالبان همدا وایي چې د ګاونډیانو په ضد باندې څه کار نه کوو او مداخله نه کوو، دا خبرې خو کوي. لیکن دغه کوم چلند چې دوی کوي، لکه فرزند نجونو مکتبونه یې بند کړي دي، پوهنتونونه یې بند کړي دي، دغه رقم کارونه په نړیواله سطح باندې ډېر خندل شوي دي. فکر نه کوي چې د نړۍ له قوانینو سره سم که ګامونه وانخلي ممکن هیڅ وخت هم د دوی حکومت د نړۍ مهم هیوادونه په رسمیت ونه پیژني؟
ګوره، دا خو اول دی که نړۍ په رسمیت پیژني که نه پیژني، د افغانستان خلک یې په رسمیت نه پیژني. ته زما په بچی باندې مکتب بندوه، زما په اولاد مکتب بندوه، د افغانانو په اولاد مکتب بندوه، په خپلو بچو اولاد باندې مکتب بندوه، خپلې ترقې ته د دروازې تر کل پورې چوه، د خپل ترقې هغه سخت جام کوه. دا خو هغه څه دي چې اول خو دنیا خو پرې ده. د افغانستان خلک مشکل لري، د افغانستان ولس مشکل ورسره لري، چې د دوی بچیان له دغه څخه پاتې شي، له تعلیم څخه پاتې شي. دوه کاله دا ډېره لویه خبره ده، یعنی دوه کاله د خلکو اولادونو پاتې د مکتب دروازه تړل. د افغانستان خلک یې په رسمیت نه پېژني. کله چې د افغانستان په خلکو کې ریښه پیدا نه کړي، دا په کټ هغه تخم دی چې بزغلی نه شي وهلی، رازرغونېدلی نه شي. دا د دوی که نظام غواړي، که حکومت غواړي، که تشکیلات غواړي، که سیستم غواړي، هغه سیستم د افغانستان په خاوره کې
خانی صاحب وبخشئ، که چرته د پروګرام موضوع ته راشو چې د افغانستان فضا د طالبانو په وینا د دفاع سرپرست وزیر په وینا اشغال شوې ده، که همدغه روابط له نړۍ سره سم نه کی، خو فکر نه کوي چې هیڅ کله به هم دوی خپله فضا خوندي نه کړي؟
بله، نړۍ سره پوه ده. دا دنیا ما مخکې درته وویل، دا دنیا په روابطو ولاړه ده. دنیا هغه پخوانۍ دنیا نه ده چې په لښکرونو ساتل کېده، دا پخوانۍ دنیا نه ده چې په دغه باندې ساتل کېدله. په یو سلطان به خلکو به میلیونونه پوځونه به دنیا به یو بل لخ ورته. دا دنیا په روابطو ولاړه ده. دا دنیا د مارکیټ دنیا ده، دا دنیا د اقتصاد دنیا ده، دا دنیا د اړیکو کمیونیکیشن دنیا ده، دا دنیا د متقابل راکړو ورکړو دنیا ده. که موږ له نړۍ سره دغه چانس دا نه کړو، حتی موږ ژوند نشو کولی، افغانستان ملت ژوند نشو کولی، دا جغرافیه ژوند نشو کولی. او دا هغه څه چې تاسو ویل کېږي، موږ بقا نشو درکولی، نظام خلاصه کوي چې د دې حکومت بقا نشو پیدا کولی. حتی افغانستان له یو خطر سره مخامخ کېږي، له یو ډېر بد لغه سره مخامخ کېږي. په لحاظه زه فکر کوم چې له نړۍ سره اوس ګورې، نړۍ کې تقریبا په ټولو پارلمانونو کې ښځې شته. دا سبا که د ایران حکومت د افغانستان کې په رسمیت رسمي وپېژني، زه فکر کوم چې د ایران د ښځو چې هلته تر تهدید هم لاندې دي، ډېر سخت شاید چې د ایران حکومت د ایران د ښځو لپاره ډېر سخت چلن سره مخامخ شي. همدغه پاکستان چې تاسو دغه کوي، دغه پاکستان که سبا دا په رسمیت وپېژني، ممکن د پاکستان د ښځو عکس العمل دومره شدید وي، دومره شدید وي چې د پاکستان حکومت د پاکستان د ښځو له ډاره څخه دې کار ته تن ورده کړي. که همدغه دغه رسي به د ترکیا د دوی په رسمیت وپېژني، د ترکي ښځو عکس العمل عمل به تر هغه اندازې پورې شدید وي، شاید د ترکیې حکومت له یو ډېر بد چلنج سره مخامخ وي. دا دنیا کې خو داسې نه دي چې هلته موږ تاسې فکر کوو چې یوازې مرد سالاري ده. دنیا کې ډیموکراسي ډېره مخ تللې ده. دنیا اکثره پارلمانونو کې نیم په نیمه ښځې دي، حکومتونه راچپه کوي. نیم په نیمه دغه د ښځو واک دی هلته مشکلات ایجادی. فلهذا حکومتونه هم نسي کولی که وغواړي هم چې دوی په رسمیت وپېژني د خپلو داخلي مجبوریتونو یا د داخلي دغو مسایلو په اساس باید دوی په رسمیت نسي پېژندل. دوی باید دا مسله درک
سوال پدې کړه قانیسب سوال پدې کړه ولې نشي درک کولی؟
یو زه خو شیبه جان فکر کوم چې یو ډېر بد استخباراتي دغه دم قبول باندې شوی ده. یو ډېر بد استخباراتي نومه کې راګیر وي الله تعالی زموږ هېواد ته زموږ خلکو ته زموږ ټولو لوګو ته طالبانو سره خیر تیشتي دا دوی سې نسي درک کولی. زه نه پوهېږم اوس الازهار د نړۍ تر ټولو ستره طالبی دستگاه ده. دیوبند د نړۍ تر ټولو ستره طالبی دستگاه ده. د مکه مکرمه پوهنتونونه د شریعت هغه د نړۍ تر ټولو ستره دارالافتا لري. مفتی اعظم فلسطین دا ټوله نړۍ کې 2 میلیارده مسلمانان به په تقریبا 30 میلیونه منه کې په دې 30 میلیونه کې چې طالبان سي زیات سره راټول کړي 1 لک به وي. نو 1 لک نفر د نړۍ د 2 میلیارد انسانانو په مقابل کې په یو عقیدوي لحاظ باندې کوم عقیده ستړي کې ده د دې وړ نه ده چې سړی دې باندې اعتنا وکړي. 2 میلیارده جهاني نړیواله مسلمان اجماع په دې باندې اتفاق لري چې دین طالب په ښه زمانې پاک زمان دي وایي دي کې دلته په دې سیمه کې نور منافقان شته، نور منافق هېوادونه، نور منافق ډلې شته، استخبارات شته. زه فکر کوم چې دا مسله کاملا شرعي نه ده. دا کاملا شرعي نه ده. شرع تعلیم باندې اسلام دی، علم دین دی، اسلام دی، معرفت دی. نه دلته استخباراتي لاسونه دي او استخباراتي لاسونه داسې یو بد بنبست سره خبر
مننه قانی صاحب. جنرال صاحب سلیمان خیل که په د خبرونې په وروستیو کې ستاسو نظر واخلم، یو لاره مخکې قانی صاحب هم دې ته اشاره وکړه، تر هغو پورې چې د افغانستان حکومت په رسمیت نه وي پیژندل شوی، په ملګرو ملتونو کې استازیتوب ونه لري، آیا ممکنه ده چې خپله فضا له بهرنیو الوتکو کنټرول کړي؟
نو دا د جهان د افغانستان دولت د جهان د پیژندنې لپاره اشد ضرورت لري. باید افغانستان باید داسې کار وکړي چې جهان په رسمیت وپیژني. بې د جهان په دوسنۍ شرایطو کې امکانات نشته چې یو مملکت د آسایش پیدا کړي، آرامي پیدا کړي او یا بخت ولاړ شي. نو جهان افغانستان ته ضرورت لري، افغانستان جهان ته ضرورت لري په اوسنۍ شرایطو کې. نو که چېرته جهان افغانستان په رسمیت ونه پیژني او د افغانستان دولت ته به مشکلات وي، ډېر تکلیفونه وي. اگر چې د افغانستان ولسونه د افغانستان دولت په رسمیت پیژني، خوښت دي ځینې ورځ په ورځ دغه د خلکو ذهنیت د طالبانو په مقابل کې درست کېږي، ښه کېږي او دوی هم دغسې کارونه کوي چې خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي. ولې جهان هم باید دوی په رسمیت وپېژني. باید په دې کې هم دوی ساوه کوشش وکړي چې داسې مناسبات
جهان په په لنډو باندې تر هغوی پورې چې د ملګرو ملتونو اصول دوی رعایت نه کړي، هغه کوم تړونونه چې د هغوی سر کته نه کوي، او خو ممکنه نه ده چې جهان دوی په رسمیت وپېژني.
مشکله ده، مشکل به لري طالبان. افغانستان دولت به مشکل لري، مشکلات سره به مخامخ وي، بانی به ورته جوړوي، مشکلات به ورته ایجادوي. کله به القاعده ګروپونه ورته یادوي، کله به د القاعده او د نورو ګروپونه داعش او
جنرال صاحب محترم مننه. بس وخت نور اجازه نه راکوي. له تاسو څخه، له عصمت قانع څخه او له هغو اوریدونکو نه مننه کوم چې د فیسبوک د لارې خپل پیغامونه له موږ سره شریک کړل. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم.